السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوید ازادي رادیو د ورستې او خبری مجلو د خبرېدو وخت سو دا خبری مجله ډېر دقیقې ده چې زه صالح د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په راپورونو کې اوري چې نن په کابل کې د انتقالي عدالت دوه ملاتړو ډلو په مظاهره کې له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې جنګي جنایتکاران محاکمه کړي د بشري حقونو نړیوال ورځ په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم ولمانځل سوه خو خبری مجله په خبرونو او پیلولو له جنقه له کوزې څخه اوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا په جګړو کې لښکر اړخونو څخه وغوښتل چې په وسلوالو جګړو کې باید له کوچنیانو څخه کار وانخلي د قدس په چاودنه کې 1300 کسانو ته مرګ ژوبله وغوښتې جاپان له افغانستان سره د پولیو د له منځه وړلو په مقصد مرسته وکړه او د پاکستان طالبان وایي له حکومت سره یې د سولې خبرې پیل کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا په جګړو کې لښکې لوړخونو څخه وغوښتل چې په وسلوالو جګړو کې باید له کوچنیانو څخه کار وانخلي په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ د سازمان یا یونیسف مشر پیټر کراولی په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه کار د مخنیوي لپاره افغان حکومت کار کړی خو وسلوال مخالفان لا هم په جګړو کې له کوچنیانو څخه کار اخلي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو په لیګو کې د کوچنیانو په استخدام سخت انتقادونه شوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قندوز په بامي چاودنه کې 1300 کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چاودېدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي ول او له لرې واټن څخه وچول شول په دې پیښه کې د مجاهدینو د پخواني قومندان شیر محمد عرب په ګډون دوه کسان وژل شوي او 14 ملکیان پکې ټپیان دي په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه 15 کسان نیولې دي د چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی جاپان په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزړن د لمنځه وړلو په مقصد 9 میلیونه او 3 لک امریکایي ډالر مرسته وکړه د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سوریا دلیل د جاپان له سفیر سره په کابل کې د یو سند د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې ده چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزړن پیښې پکې دي ډاکټر دلیل زیاته کړه تیر کال په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزړن یا پولیو 15 واقعې ثبت شوې وې او زیات شمېر د افغانستان په جنوب کې وې نن په کابل کې له سړکونو او لارو کوڅو څخه د لاس پلورونکو او کانکریټي بندیو د لرې کولو له موټرو څخه د تورو ښیښو د پاکولو او د وسایطو د اسنادو د کتنې پراخ کمپاین پیل شو د کابل د ټرافیکو عمومي رئیس جنرال نورالدین همدرد وایي د دغه پروګرام مقصد په کابل او نورو ښارونو کې د ټرافیکي جریان تنظیم او د ترانسپورت سنبالول دي
کمپان برای وضعی بیبود ترافیک در کابل در ولایت یعنی چطور میتونیم
در کورانه چار وزارت مخی ویلی و در پروگرام با کابل جلال آباد مزار شریف چاریکار او قندهار که هم عملی شی خبرونه در ازادی را ریو آوری د پاکستانی طالبانو د مشر قومندان مرستیال نن تایید کړه چې دغه ډلې په اسلام آباد کې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې دي په باجوړ ایجنسۍ کې د تحریک طالبان قومندان مولوي فقیر محمد چې دغه تحریک دوهمه درجه مشر دی رویترز خبري اژانس ته ویلي له حکومت سره د دوی خبرې په سم لوري پر مخ ځي د پاکستان حکومتي چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړې چې په رښتیا یې له دغه ډلې سره خبرې پیل کړي د سپتمبر میاشت کې د پاکستان حکومت ژمنه کړې وه چې سولې ته به فرصت برابروي او له کورنیو طالبانو سره به خبرې وکړي په تېر وخت کې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ناکامه شوې وې په زورونو کسانو نن په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې په پارلماني انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین د واکمن ګوند د بری پر ضد اعتراضونه وکړل شاوخوا 10,000 کسان د سینټ پیټرزبرګ ښار مرکزي میدان کې راټول شوي ول او د چارواکو پر ضد اعتراض وکړ پولیسو مظاهره کوونکي خواره کړل او په ډنډو یې وهل اعتراض کوونکي د کرملین د اغاړ ټاپو د بلوتنیا میدان ته ولاړل او په مظاهرو کې د روسیې د کابینې پخواني غړي بوریس نیمتسوف هم ګډون کړی دی د مظاهرو تنظیمونکو ته چارواکو د 1,500 کسانو پورې د لاریون ټولون اجازه ورکړې ده د کرملین پر ضد دا مظاهرې د روسیې ورځ په نامه د روسیې په بندري ښار ولادی غوستوک او لرې ختیځ ښار خوبروفسکي پیل شوې وي او د سایبریا له لورې مسکو ته پراخې شوې تر اوسه لسلو زیات کسان نیول شوي دي راپورونه وایي د ډسمبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ او لاسوهنې شوي او مخالف ګوندونه د نوو او عادلانه انتخاباتو او د ولادیمیر پوتین د 12 کلنې واکمنۍ په جریان کې د ناوړه چلند د ختمېدو غوښتنه کوي نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او له 1940 کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب کړې هر کال دا ورځ د نړۍ په هیوادونو کې لمانځل کیږي د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې په 1950 مادو کې د دوهم نړیوال جنګ د ظلمونو او ناخوالو وروسته تصویب شوې وه د انساني کرامت او د ټول بشریت د مساوي حقونو پر اساس د لومړي ځل لپاره په نړیواله سطحه بشري حقونه په رسمیت وپیژندل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ناوې پیلې د دغې اعلامیې د 35مې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل په 2011 کال کې بشری حقوقونه د ټولنیزو رسنیو له لارې د نړۍ مختلفو برخو ته پراخ شوي او خلکو د دیکتاتوریو پر ضد اعتراضونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر یو ځل بیا د سوریې په چارواکو غږ وکړ چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي سوریې ته داخل شي. ناوې پیلې د غراس خبرداری ورکړ چې سوریه بشپړې کورنۍ جګړې ته نږدې شوې ده او د یمن د نوي ملي ایتلاف حکومت چې مخالفان یې په راس کې دي نن د جمهور رئیس د مرستیال عبدالربو منصور هادي په حضور کې لوړه پر ځای کړه. د یمن حکومت په یو بیان کې ویلي د لوړې مراسم په مرکز سنا کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې پر ځای شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې نن شنبه ده، د لندیا قوس 19 د دسمبر 10. په کابل کې د عدالت دوه ملاتړو ډلو په مظاهره کې د جنگي جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه وکړه. نن د بشري حقونو د اعلامیې نړیواله ورځ ده. په دې به په راپور کې اوري چې په کوټه کې بلوڅان وایي دولت د دوی حقونو ته پاملرنه نه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افغان دولت دی عدالت پلی کړي. د افغانستان د فوټبال ټیم له وروستیو بریاو مو هم خبرو. تر شپږو بجو او دیر شو دقیقو ګڼ نور مسایل هم څېړو. په خبری مجله کې دا رپورت هم لرو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر رایان کراکر وایي فکر نه کوي چې دا شورا په ورځ په کابل کې سخت ځانوژونکي حمله دي د فرقی جګړې سبب سي. خو تر هغه مخکې ځینې نور رپورټونه لرو. نن د بشري حقونو نړیوال ورځ د درې شپې کال مخکې په دې ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بشري حقونو یو اعلامیه تصویب شوه چې پکې انسانانو ته د برابرو حقونو غوښتنه شوې ده. دغه ورځ په افغانستان کې هم لمانځل شوې ده. د رپورټونو له مخې په افغانستان کې هم له بشري حقونو سرغړونې سوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په کابل کې د انتقالي عدالت دوه ملاتړو بنسټونو په یو ګډه مظاهره کې له افغان دولت او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو د جنگي جنایتکارانو د محاکمې لپاره دي زمینه برابره کړي. حمید مومند باندې رپورټ لري.
د دغه سلګونو کسانو یو اساسي غوښتنه دا و چې افغان حکومت د خپل ادارې له جنگي جنایتکارانو پاکه او د هغوی د محاکمې لپاره د زمینه برابره کړي. دا مظاهره د بشر د حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې او د نیا غوښتونکو ټولنې لخوا په ګډه رابلل شوې و چې پکې د انتقالي عدالت د پلي کولو په ملاتړ شعارونه ورکول کېدل. په هغه پریکړه لیک کې چې د دې مظاهرې په پای کې د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې لخوا ترتیب شوې، افغان حکومت ته ځینې مهمې سپارښتنې موجودې دي. د دې ډلې یوې غړې زهرا یاګانه د پریکړه لیک د لوستلو په محل په دې برخه کې خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
د افغانستان دولت باید د حقیقت موندنې د میکانیزمونو له جوړولو نه ملاتړ وکړي او کېدونکې څېړنې پیاوړې کړي، څو جنګي مجرمین له دولتي پوسټونو څخه لرې او په راتلونکي سیاسي نظامونو کې د دوی د ورتګ مخنیوي وشي. افغان حکومت باید د قربانیانو غوښتنو او په تیره بیا دوی ته د توان ورکولو مسالې ته جدي پاملرنه وکړي. افغان حکومت باید په هیواد کې د بشر د حقوقو ملاتړ وکړي.
د انتقالي عدالت د همغږۍ په ډله کې په افغانستان کې د مدني ټولنې د شپږشتو بنسټونو استازي موجود دي او دا ډله د جنگي جنایتونو له بخښنې سره سخت مخالفت ښیي. په دې پریکړه لیک کې د افغان دولت هغو هلو ځلو ته هم اشاره شوې چې د پخلاینې لپاره روانې دي، خو بیا هم په دې ټینګار شوې چې د هڅې باید په یوې داسې معاملې تمامې نه شي چې د بشر د حقوقو په خلاف وي. د افغانستان د نیا غوښتونکو ټولنې بیا په خپل پریکړه لیک کې له دولت نه وغوښتل چې د ډله ییزو قبرونو د موندلو او پیژندګلوۍ لپاره دې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د دې ټولنې یو غړی رهان نوین د پریکړه لیک د لوستلو په محل په دې اړه وویل:
موږ د موندل شویو ډله ییزو قبرونو د ژورو څېړنو او د هغوی د عملونو د پیژندګلوۍ غوښتنه کوو او دا هم غواړو چې د ټولو دورو ډله ییز قبرونه باید وموندلی شي. موږ د جنایتکارانو په نامه د واټونو او سیمو د نومولو مخالف یو او دا کار د خپلو شهیدانو او قربانیانو وینو ته سپکاوی بولو.
په افغانستان کې په تیرو څلور لسیزو کې چې خلک د بیلابیلو تیریو او نظامونو د جوړېدو او نسکرېدو شاهدان وو، د بشري حقوقو د تیریو او جنگي جنایتونو زیاتې داسې پېښې رامنځته شوې چې د بشر د حقوقو د فعالانو په وینا باید وپلټل شي.
ومردل نن چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، د انتقالي عدالت پلویانو د جنگي جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هیله څرګندوي چې باید افغان دولت د عدالت رامنځته کولو ته جدي پاملرنه وکړي. جمیله ظریف او نور تفصیل.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د معافیت له فرهنګ تاوتریخوالي او د عدالت د نه عملي کېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، سره له دې چې په هیواد کې د بشر د حقوقو په حق له ځینې کارونه شوي، خو هغې په دې برخه کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه.
زه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په استازیتوب د جګړې د قربانیانو یاد ته درناوی وړاندې کوم، او د دې په تمه یم چې افغان چارواکي د عدالت په عملي کولو او د دې قربانیانو د کورنیو د غمونو کمولو ته پاملرنه وکړي. د عدالت د کموالي یا د نه پلي کېدو او یا د معافیت د فرهنګ د له منځه وړلو په هکله اعتراض کوو، په خاصه توګه د ملکي تلفاتو په هکله چې په افغانستان کې په پوځي برخه کې رامنځته کیږي.
سمر دغه خبره د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې د تصویب د درې شپېتمې کلیزې په غونډه کې وکړه. د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې چې دیرش مادې لري د ملګرو ملتونو په ټولنه کې تصویب شوه. په دغه اعلامیه کې بنیادي مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې باید په نړۍ کې ټول خلک ورنه برخمن وي راغلي دي.
نن په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په کوټه کې د ورکو بلوڅو د اتحادیې لخوا په دې ایالت کې د بشري حقوقو ضد اعمالو پر خلاف یو ستره احتجاجي مظاهره رابلل سوې وه. برکوال میخیل اوربندي رپورټ لري.
د شنبه پورت په کوټه کې سلګونه بلوڅ ځوانان او پیغلې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په نیت سړکونو ته راوتلي وو او له ځانه سره یې شعار پاڼې لېږدولې چې د بشري حقوقو ضد اعمالو د درېدو، د خپلو ورکو خلکو د منډېدو او په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو غوښتنې یې پر لیکلې وې. دغه مظاهره د بلوچ مسنګ پرسنز یا د ورکو بلوڅو د اتحادیې لخوا وسوه چې د ښار پر بېلابېلو سړکونو یې لاریون وکړ او داسې شعارونه یې ورکړل. مظاهره ته په وینا کې وی پیغلې ادعا وکړه چې تر اوسه پورې 14,000 بلوڅ ځوانان او ماشومان په مرموزه توګه تښتول شوي او ترې تم دي چې د دوی په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا تر شکنجو لاندې دي او له هغوی څخه یې له تیر کال راهیسې د 320 تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. هر ورځ د بلوڅو میندو زامن تښتول کیږي او وروسته یې مړي پر دښتونو غورځول کیږي. له 10 تر 12 کلنۍ پورې ماشومان هم تښتول کیږي او د ځناورو غوندې شکنجه کیږي او مړي غورځول کیږي. مړي داسې خراب وي چې پر بدنونو یې په زشت زیات غیر انساني ډول د وهلو ټکولو نقشې وي. د بدن غړي ورڅخه غوڅ شوي وي، بدنونه یې سوري سوري وي، زړونه او سږي ځنې کښلي وي او څرمنې ورڅخه اړولي وي. د ورکو بلوڅو د اتحادیه مشر نصرالله بلوڅ مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان اوسنی مرکزي او د بلوچستان ایالتي حکومتونه ملامت وبلل چې وایي د دوی د ورکو خلکو د موندلو لپاره یې د محکمې کمیسیونونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه پورې یې هیڅ یو ورک بلوڅ نه دی موندلی او نه یې محکمې ته وړاندې کړی دی. موږ له نړیوالې ټولنې په کلکه غوښتنه کوو چې په بلوچستان کې د پوځ، ملیشاو او استخباراتي ادارو لخوا بلوڅ وژنه دوام لري او تر ننه پورې هیڅ کمای پکې رانغی. د دې مخه دې ونیول سي د پاکستان تش په نامه جمهوري حکومت خو بیا بیا ادعاوي کوي چې په بلوچستان کې نه څوک تښتول شوی او نه وژل شوی دی، خو موږ وایو چې دغه حکومت د بلوڅو د تښتونې او زموږ په سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه هیڅ وخت جدي فکر نه دی کړی. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې هم په خپل وخت خپاره کړي رپورټ کې په بلوچستان کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې وه.
ستاسو له پیغامونو نه
ګډوډي ده، قتل قتل ده، چاودنې دي، مسلمانان په هفته کې 10 دانې مري ورځانه په هر چیرته زوم کوچه یم. هیڅ شی نه دي، کورونه نه لرو، مځکې نه لرو، دلته کابل کې څوک جای نه ورکوي، څه حقوق یې په جای سوال.
ایمانو مکیم من دا ارزولر لچ من آینده کول رو خاینده می بس دولت دمنګ په حال شي، دولت بدمنګ غم خوري، دولت بدمنګ خبرات مسایق زمينه. نن سبا دولت چی ګورو بس ما خپل ځان ته کار کوي او منګه ایز کم چې غریب سړی دی او پاتې دی خپل غریبي و ځاخلن چې غریبي نه رسیم ته شو کار یو کس مزدوري وکړو.
آدم خان وطن کې امن راشي، سہولتي حقوق وګوره، موږ ته شی نه دي رسېږي، نه کار لرو نه بار لرو، روزګار ګرځو چې موږ ته کار مساوي شي، دا زموږ حقوق ده او کاروبار هم نشته دی.
نن چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده په دې باب مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر ریان کراکر وایي فکر نه کوي چې دا شورا په ورځ په کابل کې سخت ځانوژونکې حمله دي په افغانستان کې د فرقه ییز جګړې سبب سي. هغه چې نن په کابل کې خبرلانو ته خبري کولې وویل د افغانستان د بیلابیلو قومونو مشرانو په یو ژغ ویلي چې دوی ټول سره یو دي. تفصیل له فریدی هوډ سیفی څخه خبري.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه فکر نه کوي چې د شورا په ورځ په کابل کې ځانوژونکې حمله به په افغانستان کې د مذهبي ډلو ترمنځ د فرقهیي جګړې اور ته لمن ووهي. راین کراکر په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل داسې ښکاري چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. کراکر زیاته کړه د تېرې سې شنبې په ورځ حمله چې پکې شپږ پنځوس تنه ووژل شول او څه باندې یو سلو شپېته تنه نور روبل شول ممکنه ده چې له هېواده بهر له وسلوالو ډلو سره هم آهنګ شوي وي. په افغانستان کې ډېر خلک د پاکستان لښکرې جنګوي په دې حملو کې په لاس لرلو تورنه بولي. کراکر چې درې کاله په پاکستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی وایي زه په رسمي ډول دا نشم ویلی چې په کابل کې د شورا په ورځ د بمي حمله د لښکرې جنګوي لخوا شوې ده. د هغه په وینا د ډله کمزوري ده او فکر نه کوي چې په افغانستان کې د برید لپاره کومه انګیزه ولري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر جماعتونو بمي حملې شوې دي خو د شورا د ورځې حمله ډیره متفاوته وه ځکه دا حمله د شیعګانو پر یوې ټولنې وشوه او دا د طالبانو له سقوط راهیسې په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ دا ډول لویه حمله وه. کراکر وویل د افغانستان د بیلابیلو قومونو مشرانو په ګډه ویلي چې موږ ټول افغانان یو او موږ کې فرقې نشته. د کراکر په وینا د افغانانو عکس العمل دا په ډاګه کړه چې دا برید په افغانستان کې دننه نه و پلان شوی او نه یې له پلان کوونکو سره د افغانانو ملاتړ مل و. راین کراکر وویل د دې بریدونو په عکس العمل کې زه حیران شوم چې ولسمشر خپل رسمي سفر لغوه کړ او هیواد ته راستون شو او ټولو افغانانو دا یو تروریستي برید وباله او وی غنده. په کابل کې د امریکا سفیر اول په دې نه پوهیږي او شواهد ورسره نشته چې په پاکستان کې میشته د حقانی شبکې چې لال قاعده سره اړیکې لري او پر مهمو اهدافو بریدونه کوي په دې حمله کې بلاس ولري او کنه.
ومردل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي چې د اشورا په ورځ خونړي بریدونه په افغانستان کې فرقوي شخړې نسی رامنځته کولی او دوی ویل چې دغه بریدونه په پاکستان کې پلان سوي وو. یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې موټرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمو کې ولاړ دي وایي چې د پاکستان له دې پریکړې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونه ته اکمالاتي لارې بندې کړي. خو تر هغه مخکې بل رپورټ د پاکستاني طالبانو یو مشر نن ویل چې د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو پرمختګ کړی دی. په بجوړ ایجنسی کې د پاکستاني طالبانو مشر رویټرز خبري ایجنسی ته ویل چې د پاکستان حکومت د دوی یو سلو پنځه څلوېښت تنه بندیان د ښه نیت په توګه خوشي کړي او د دواړو خواوو ترمنځ اوربند رعایت شوی دی. عصمت سروان تفصیل اوروي.
د باجوړ په سیمه کې د طالبانو قومندان چې له څلورو کلونو راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرې تایید کړي. د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو سوله به د امریکا او پاکستان اړیکې لا خرابې کړي. د پاکستاني طالبانو قومندان مولوي فقیر محمد چې د پاکستاني طالبانو په منځ کې د مشرۍ له نظره دوهم کس بلل کیږي په باجوړ ایجنسی کې رویټرز خبري اژانس ته وویل زموږ خبرې سم لور ته پر مخ روانې دي که بریالی شوي او مجبوط وانی دو چی په باجوړ کې د سولې موافقه لاسلیک کړو هله به حکومت او طالبان په نورو سیمو لکه سوات، مومند، اورګزیو او جنوبی وزیرستان کې هم موافقه لاسلیک کړي. باجوړ به د نورو سیمو لپاره مثال وګرځي. د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د پاکستان حکومت وویل چې له طالبانو سره سولې ته موقع ورکوي او له خپلو سخت دریځو طالبانو سره خبرې پیلوي. تر اوسه پورې د فقیر محمد د څرګندونو په اړه د پاکستان چارواکو څه نه دی ویلي. تیره میاشت پاکستانی مطبوعاتو راپور ورکړی و چې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر له پاکستانی طالبانو غوښتل چې د پاکستان له حکومت سره روغه وکړي او خپل توجه افغانستان ته واړوي. که څه هم افغان طالبانو دا خبر رد کړ خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د بیلابیلو طالب سرچینو په قول لیکلی و چې ملا عمر په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر ته په استولي پیغام کې له هغه غوښتل چې باید د پاکستان په خبره کې فعالیتونه پای ته ورسوي. اکسپرس ټریبیون رسپانې هم داراز ادا کړی و چې د ملا عمر د پیغام په نتیجه کې لنشتې شپږ میاشتو راهیسې د پاکستان شارونه امن دي. خو په باجوړ کې د پاکستاني طالبانو مشر مولوي فقیر محمد رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د پاکستان حکومت د نتیجې ته رسیدلی چې لانجه پوځي حل لار نه لري. د همداراز ویلي دوی نه غواړي چې له خپل وسلوال پوځ یعنې د پاکستان له پوځ سره وجنګیږي او خپل هیواد وران کړي. فقیر محمد دا هم ویلی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، مګر د پاکستان حکومت باید په خپل دریځ کې نور نرمښت وشي او د طالب بندیانو په خوشي کولو او د طالبانو پر ضد د عملیاتو په پای ته رسولو سره د طالبانو اعتماد ترلاسه کړي. د بوبل تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د شنیت د شولو په نشه 145 طالب بندیان خوشي کړي دي او په مقابل کې دوی اوربند رعایت کړی دی. له طالبانو سره په تیرو وختونو کې د پاکستان د سولې موافقې له لاسلیک کېدو څه موده وروسته ناکامې شوې او بې ثباتي لا زیاته کړې ده، ځکه چې د سولې د موافقو په پلمه طالبانو د خپل نفوذ او کنټرول ساحه پراخه کړې او د خپل سبک اسلامي شریعت د نافذولو لپاره یې حملې کړي دي.
یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې موټرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمو کې ولاړ دي وایي د پاکستان له دې پریکړې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي او دوی دا پر ځای عمل بولي. د دوی په وینا دوی پر ځانونو خطرونه مني او په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته اکمالات رسوي خو په مقابل کې خپل عسکر وژل کیږي. د پاکستان حکومت په مومندو ایجنسی کې د ناټو تر هوایي حمله وروسته افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره اکمالاتي لارې وتړلې، خو یو شمیر نور بیا له دې پریکړې سره مخالفت کوي او پاکستان له حکومت غوښتي چې لغه چا خستلو څخه خلاص واخلي او دغه لارې بیرته پرانیزي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات له فريدې هوټ سیفی څخه خبري.
ګلاب جان یو له هغو زرګونو موټر چلونکو څخه دی چې د شپې لخوا د سختریزو د حملې لويري د خپل موټر په سیټ کې شي د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي سیمو کې ولاړ دی سړې شپې سبا کوي. ګلاب جان وای منګ پر ځان د سر خطر منلې او دا مواد په افغانستان کې ناټو او امریکایي عسکرو ترسو او هغه په مقابل کې زمنګ عسكر وژني. داغه په وینا دا د منلو وړ نه ده او منګ د دې لارې د تړلو په برخه کې د حکومت لپریکړې ملاتړ کوو ورسره موافق یو. غازی ګل بل د لارې چلوونکي دی او په کراچي بندر کې لډیرو نورو موټر چلوونکو سره لارې ولاړه ده. هغه وای خدای دې زمونږ دوا منزور کړی او په دایمي توګه دې پر ناټو اکمالات بند شي. زه د دې مالونو له انتقال لوګي ته ترجیح ورکوم. خو د پاکستان د ترانسپورت فدراسیون مشر آصف محمود یوازینی څوک دی چې له پاکستان یې غوښتنه کړې چې بند شوی لاره پرانیزي. ډیر څارونکي په دې باور دي چې پاکستان او متحده ایالات د ستراتیژیکو ګټو د اهمیت په خاطر غواړي چې دا اختلاف حل شي، ځکه پاکستان د امریکا مرستو ته اړتیا لري او نه غواړي چې په انزوا کې پاتې شي او متحده ایالات به غواړي چې پاکستان د افغانستان په جګړې کې ورسره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د سیرنی او مطالعاتو د مرکز مشر امتیاز ګل وایي د دې لارو تړل به د ډیر وخت لپاره دوام ونه کړي. د پاکستان حکومت نشي کولای چې دا لاره د نامعلوم وخت لپاره وتړي، ځکه دا د نړۍ لپاره د زغم وړ نه ده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د فوټبال او کرکټ د ملي لوبډلو د هڅونې لپاره چې په آسیایي لوبو کې اتلولۍ ته ځانونه نږدې کړي یو لړ پروګرامونه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د هند په نوې ډیلی کې د جنوبي آسیا یا د سارک د غوړي هیوادونو د سیالیو او د کرکټ ملي لوبډله بیا په نیپال کې د آسیایي هیوادونو د سیالیو پایلوبې ته رسیدلې دي. دواړه لوبډلې د یکشنبه په ورځ په فاینل کې لوبیږي. زبیر اجمن اوربند له کابل رپورټ لري.
په آسیایي لوبو کې د افغانستان د کرکټ او فوټبال د ملي لوبډلو پرلپسې بریاو په هیواد کې د لوبو راتلونکو ته هیلې غوړولې دي. که د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې په نیپال کې د کرکټ په آسیایي سیالیو کې پایلوبې ته ځان رسولې، د فوټبال ملي ټیم هم د سیمه ییزې اتلولې د ترلاسه کولو لپاره له کوربه هیواد هند سره لوبې ته تیاری نیسي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د یک شنبه په ورځ له هنګ کنګ سره فائنل لوبه کوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبار وایي دولت به د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې لا ډېرې وهڅوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جمهور رئیس حامد کرزي او لومړي مرستیال یې محمد قسیم فهیم د فوټبال له لوبغاړو سره په تلیفون خبرې کړي او د دوی د هڅونو لپاره نور پروګرامونه هم په پام کې دي.
ما برنامه داریم که اینا را خوبتر مورد نوازش قرار میدیم.
دای وای مون پروگرام لرو چې دوی لاړې روه څو همدا اوس مو یو پلاوی موظف کړی چې هند ته ولاړ شي او په سیالو کې برخه ولري. دغه پلاوی به دوی ته د جمهوریت ریاست او نورو ادارو په خاصه توګه د ملي امنیت لخوا ټاکل شوی مکافات هغوی ته ورو رسوي. هغوی چې راوګرځي نو جمهور رئیس او مرستیالان به ورسره وګوري، د افغانستان پارلمان به ورسره وګوري. د سارک د غړو هیوادونو په دې ټورنمنټ کې افغانستان یو ځلې له هند سره برابر راغلی. نیپال ته د صفر په وړاندې په یو، سریلنکا ته د یو په وړاندې په دریو، او بوتان ته د یو په وړاندې په اتو ګولونو ماته ورکړې ده. پاکستان، مالدیو او بنګلادیش هم په دې سیالیو کې برخه لرله.
ومردل چې د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبډلو په خپلو وروستیو لوبو کې زیاتې بریاوې ترلاسه کړي، او افغان دولت وایي چې د دغو لوبغاړو د هڅونې لپاره پروګرامونه لري. جلال الدین شرفیار هغه افغان ځوان دی چې د پکتیا په غرنۍ سیمه کې زیږېدلی او بیا د ژوند ناخوالو دې ته اړ کړی چې جرمني ته ولاړ سي، خو وایي وطن ورباندې ګران دی، نو ځکه خو د افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې لوبه کوي. له هغه سره فریدي هوډ سیفي مرکه کړې. شرفیار په پیل کې د معلومات ورکوي چې څنګه یې د فوټبال په ټیم کې برخه واخیسته.
خود نظر به جرمانی که رسیم در سرپلوس که فوتبال کما که افغانستان جرمان در لورو ویست یو ویش کلا به جرمان که رسیم.
اوز در جرمانی نبیا چنگ در فکر تا پیدا شو چرا زد افغانستان در فوتبال تیم سر لو باو که؟
در جرمان که به سپورت و خلق پر خبر شو زد از زاغانه اما سیدم به دیو وقت در استم می استم وستای در کارگا اخسی اموت تم ده پشتنا وک وک اونسان اونسان می دیدو برف ملی تیم دو برف فوتبال کما سی دا موت ای زه کما سی دا 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 ست دا دترو ما
یعنی په افغانستان کې اصلا افغانستان کې دنیا ترغله کنا په جرمنی کې زیګیدلې
زو پختیا ما پختیا زدرون
خا ته اصلا زدرانی او بیا په جرمنی ته تللی او بیا د جرمنی نه بیا راغلی. نو څه فکر کوي چې اوس چې ستاسو دا لوبې شروع کیږي او تاسو د هند سره لوبې کوئ، ستاسو لوبې به څنګه وي؟ څه فکر کوي دې ته تیار یې چې داسې یو قوي ټیم سره مخامخ شئ تاسو؟
انشاءالله موږ به وګټو. د بال میچ منډیا سره یو یوم سره وکړو دن تکراکو میگه افخال کورینا وکو افخال دن تکراکو انشالله میگه به دا صاف گیمز تورنمنت وگه دو
تا سر دا فکر شده چه تو بیر تا بیخی افغانستان تلار شید جرمنی نو پا افغانستان که او سیگی؟
یو وقت که انشالله از جرم سیخاتم شید انشالله دور بشم به دا دوی چاله میاشت مختم دا تیم سا اونسان تولی و دا خو اونسان که خو جنگ دا از جنگ ختم شید سی کورینا تدوشی دغه مو وطن دی، د میګ وطن دی. ژوند خو په ژوند خو ژوند خو دا د کیست خپل وطن کې ژوند دی. ځمون خو ځمونم خو خدای دغه مو وطن نه دی.
د افغانستان د فوتبال ټیم یو لوبغاړی جلال الدین شرفیار وو. د امریکا د اف بی آی په خواننی ایجنټ چې څلور کاله مخکې په ایران کې تمسوی کورنۍ د هغې ویډیو خپره کړې چې دوی وایي یو کال مخکې یې ترلاسه کړې ده. د نوموړې مېرمنې کریستین د ازادي راډیو خبریالې ګلناز اسفندیاري ته په یوه مرکه کې ویلي چې د خاوند برمته کوونکو یې تر اوسه کومه غوښتنه نه ده کړې. د دې مرکې غټ ټکی له اجملان څخه خبرې.
کله چې له کریستین څخه وپوښتل شول چې ولې دې اوس پریکړه وکړه چې د خپل خاوند هغه ویډیو چې یو کال مخکې ورته د برمته نیونکو لخوا په ایمیل استول شوی وه خپره کړي، نو هغې وویل
منګ هڅه وکړه چې له دې ډلې سره چې زما خاوند دی نیولی تماس ونیسو او معلومه کړو چې د نوموړي د راخوشي کېدو لپاره باید څه وکړو، خو کوم ځواب مو ترلاسه نه کړو. منګ بیا بیا هڅه وکړه، خو اوس مو دا لاره غوره وبلله چې د خپلې کورنۍ پیغام له دې ویډیو سره یو ځای خپور کړو. هیله من یو چې له دې لارې به راسره برمته نیونکي تماس ونیسي او موږ به وکولی شو چې زما خاوند سلامت او زر کور ته راستون کړو.
ازادي راډیو خبریالې نوموړي وپوښتل چې آیا د هغه کسانو په اړه هیڅ نه پوهیږي چې د دې خاوند یې ارغمل کړی چې د خوشکېدو په بدل کې څه غواړي. د امریکا د اف بی آی د پخواني ایجنټ رابرټ لیونسن میرمنې کریسټن په ځواب کې وویل نه، په دې هیڅ نه پوهیږو چې موږ څه کولی شو چې هغه را خوشې کړو. هغې په ویډیو کې د خپل خاوند د ظاهري بڼې په اړه وویل چې په ویډیو کې نوموړی روغ ښکاري، البته یو څه ډنګر شوی، یو څه ستړی ښکاري، خو زه خوشحاله شوم چې هغه ژوندی دی. د ازادي راډیو خبریالې له کریسټنو پوښتل داسې ښکاري چې هغه اوس په ایران کې چیرې چې نیول شوی و نه دی. راپورټونه داسې څرګندوي چې ښایي نوموړی له ایران څخه افغانستان یا پاکستان ته انتقال شوی وي. د رابرټ لیونسن میرمنې وویل
I have no idea where he is. And that's one of the problems.
زه پدې هیڅ نه پوهیږم چې نوموړی اوس چیرته دی او ستونزه په همدې کې ده. موږ نه پوهیږو چې نوموړی کومې ډلې نیولې او چیرته یې ساتلی دی. دا سیمه د نړۍ ستونزمنه سیمه ده او موږ هیڅ معلومات نه لرو.
And we don't have any information.
The FBI پخانی ایجنٹ رابرٹ لیوٹسن میرمن کرسٹن اوویل زبا اور لرم چی دی ایران حکومت لمک سره مرسته کولای شي چې زما خاون پیدا کړو. نو
لدی سره در پټونه برخه د غلطه پای ته رسیږي. ورستۍ خبري مجله ل جاوید نیمی څخه ورې چې تر و بجوده.